باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران سه الله پاک ورته ډیر زیات نازولی دي، هغه خلق باید چې هغه نه د غریب خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډیر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ ماون تاسې په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري، نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره، چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 50,000 ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغې ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مرغانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري، او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې، ولایتونو کې. هغه مساکین کناری نوي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري، له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي، او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
غلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمينه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نکړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمن ټول شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که غواړئ چې د خبرونې د لاخه کې دلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح، دوی ته بخرا غلاس وایم. مصباح صاحب تاسو هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق سوال شوی دی. البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په همدې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان یې استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د موږ په اساسي قانون کې په 15 ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی ده، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي، بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېیمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور د ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته، او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمه په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي، او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي، د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي، او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده. اگرچه په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسائل، لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسي، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت. چې دا جهاد اکبر و از غره باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت ډول. جهاد از غره چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تامین کړي، عدالت بلې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څنګه کې واده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده، او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایي قوې د لوی څارنوالي د عدلي وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسه سره لیست تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه. نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، علت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان دی. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي اراده نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنۍ مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دغه ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.